د خپل نننی وجود ته ډیره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شېبه یې ورټئ، هره شېبه یې ملامت کوي، هره شېبه یې محدود کوي، هره شېبه یې ستونزې ورته یادې کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نشه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسئله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسئله، خپل ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسئله، د محرومیت جدي مسئله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه ښاغلی شمس. آغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو دیرشمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوښه کېدو په اړه یو ماده راغلی. که د دې په اړه وضاحت راکړئ.
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو دیرشمه ماده یو ډېر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقه حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې یو ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنیو که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید دې ګرځي چې ښځه د خپلو حقه حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغو بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث باس تاسې په خبرو راټول کړو. که تاسې په وار سره راته ووایاست چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
داس یو مشکل یا داس یو ستونزه زمان سره غلی بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو، هغه د دوی دو کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت پر وړاندې کې باغس کې نه کودرات باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم معظم علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم او هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خواند ته ورسی، تر څو دغه لارې وکولای شي چې دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس تاسی هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه ولو خوره منسترازي او په کورنۍ کې منسترازي یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبر ورون ته کوم چې د خزو پر رابطه باندې ډیر جدي مسأله دا ده چې خزي همیشه وخت نارینه ونه دا وختونه لري چې دوی درک کی اصلا. مونږ په کوم موقع کې چې واقع یاستو د دوی نه حس توقع لرو، لکه زمونږ په موقع کې چې وي اماسي برخورد وکي، حال دا چې دوی موقع کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مینه لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو مېلمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننۍ بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یاست.
قدرمنو اوریدونکو، دینی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده. تربیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو له کرونا وساته. دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسي چې سړی حیران پاتې شي، لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅوک نه ترې پاتې کیږي. د خبرونې په پیل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبره وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لیولری ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده. پرون یې د زړه اپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټولې پیسې را سره خلاص شوې. که د یو څو ډالرو مرسته را سره وکړي ډیره مهرباني به دې وي.
څه کار کوي
حاجی صاحب؟ محصل یم.
په کوم پوهنځي کې؟
په انجینرۍ کې.
په انجینرۍ کې کوم مضمونونه لولې؟
حاجی صاحب، ته خو سم امتحان را نه اخلي. نو وخت کېږي که یو څو ډالره راکړي چې وینه پې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه په کار ده. درته وابه اخلم، درځه.
حاجي صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکړه، زه یې په خپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسي.
نه نه، حتمان درسره ځم. که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم.
تا په څه بلا واوښتم؟ اوس مې د خدای پرده وکړي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
حاجي صاحب، ناوخته شوه. ما ویل چې اوس به مې د دې څال وي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي.
راځه حاجي صاحب، خو که د ما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم. ته کرار راځه.
نه، زه هم په منډه درسره ځم چې زر ور ورسیږو. خدای مه کړه چې حال یې خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب، خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی؟ له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري. ډېر په خوشحالۍ در سره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه و لیدلی. چې ترې ونه تختم بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چېرته وخوځېدې؟
حاجي صاحب، ژوندی دی. د دې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خار.
راځئ واورئ چې په درې کونجه میز کې څه خبرې دي.
قدرمن اوریدونکو سلام، نن مو بیا د ګوړې اچار د پیاوي په سیدیو کې د ته یو درې کونجه میز جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو میلمانه را بللې دي. هر یو اغلی تورپیکی سمبوسا د موډ فیشن او کورنۍ جګړو ماهره، او ښاغلی تلکشا تلک صاحب د سیاسي، اقتصادي، معارف، روغتیا، ادب او هنر، ټولنیزو او فردي چارو کارپو. اوریدونکي کولی شي په 00000420 نمره زنګ ووهي او پوښتنه وکړي.
الو الو،
اورم اورم، پوښتنه وکړئ.
الو اورې؟
او اورو، پوښتنه وکړئ.
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه، داسې خبر ته وایي له یاده مې ووتو.
پوه شو، پوښتنه مو وکړئ.
څنګه؟
اورو، پوښتنه مو وکړئ. څه پوښتنه لرئ؟ وخت کم دی.
ښه ښه، زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې تورپیکۍ سموسې او تلکشا تلک سر ته وړاندې کوم. همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې، که واړه دي که زاړه، وړاندې کوم.
وروره، پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی.
بلې اورې.
هو هو اورو، پوښتنه مو وکړئ.
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې.
هو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړي وویشي نو ښه به وي. زکه چوڑا وڑی نوی پدیگی که با چش سره پاخه کی پدیگلا ده سموسی مور نظر وارم.
سامده سمبوسا به جواب در کی سمبوسی جانی؟
دا غرور خود ځان هم معرفي نکړ پښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر بیرنومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړه. اوس چې اوړه د مخ له پوډورو څخه ګران دي نو که اوړه د پوډورو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خونه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یمه، اداب معاشرت مراد کوا.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمني د ژوند قیمتي شېبې عبس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلوده او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامه خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکه مو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلی یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسېږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوي وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم. په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاری یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلوده چې رئیسان به یې حتمن لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژانده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.